السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. پر کابل ښار پراخ او وروستیو کلونو کې بے ساري توغندیز برید، لږ تر لږه اته کسان پکې ووژل شول. د برید مسؤلیت داعش ومانه. ولسي جرګې په یو بے ساري ګام کې لسو نوماند وزیرانو ته د باور رایه ورکړه. د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شفیق عیار مخته وړي. مخکې له دې چې د راپورونو ته راشو، پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهری وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د کابل د نننیو راکټي بریدونو چې اته کسان پکښې وژل سوي دي، داعش وسلوالې ډلې مسؤلیت واخیست. په تورخم کې د افغان او پاکستان سرتیرو ترمنځ د تازه شخړو له کبله یو ځل بیا پر دې لارې تګ راتګ بند سو، او د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د ارمنستان له صدراعظم نیکول پاشینیان سره ولیدل، څو د نګورنو قرباغ د جګړو د اوربند په نافذېدو خبرې وکړې. د کابل د نننیو راکټي بریدونو چې اته کسان پکښې وژل سوي دي، داعش وسلوالې ډلې مسؤلیت واخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې د کابل ښار په ننني بریدونو کې یو دیرش نور ملکي وګړي ټپیان سوي دي. راپورونه ښیي چې د کابل ښار له منځه پر بېلابېلو استوګنیزو او ډیپلوماتیکو سیمو څلورویشت توغندي لګېدلې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته په یو استولي پیغام کې مخکې دا د طالبانو کار بللی وو.
په تاسف سره چې نن سهار ترهګرو طالبانو څلورویشت ډزه توغندي پر کابل ښار توغولې چې د نهمه، لسمه، پنځلسمه، یولسمه، شپاړسمه او دوهمه اوضو په اړوندو سیمو لګېدلې دي. د ترهګرو طالبانو دا ناوړه عمل د دوی ښکاره ماته ښیي. د دې شوم عمل قج بخیستل کېږي.
وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې په دې پېښه کې لاس درلودل رد کړي وو. د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر له لوري لسو نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړې. دغو کسانو د هغوی د کاري پروګرامونو تر اورېدو وروسته دوی ته رای ورکړل سوي دي. په دې کې د افغانستان د بهرنیو چارو، د مالیې، دفاع، د کورنیو چارو، د عدلیې، لوړ زده کړو، صنعت او سوداګرۍ، مخابراتو، کار او ټولنیزو چارو او د حج او اوقاف وزیران شامل دي. د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني د رایو په بشپړېدو سره وویل چې دغه کابینه اوس بشپړه سوله او غوی د په هیواد کې د شو چارو تر سره کېدو ژمنه واخیسته. په نننۍ رایګیری کې د ولسي جرګې 2640 غړو ګډون درلود او هر نوماند د باور ترلاسه کولو لپاره 1040 مثبت رایو ته اړتیا درلوده. د افغانستان د بهرنیو چارو او د مالیه وزیران محمد حنیف اتمر او عبدالهادی ارغندیوال د افغانستان په اړه د ژنیو په کنفرانس کې د ګډون لپاره سویس ته ولاړل. تمه ده دغه کنفرانس د دوشنبه او سهشنبه په ورځو په ژنیو کې ترسره شي. په دې غونډه کې د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي له افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د مالی مرستو او سیاسي ملاتړ ژمنې اعلانوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره نن وویل چې محمد حنیف اتمر به د ژنیو تر کنفرانس وروسته د اسلامي همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره نایجیریا ته سفر وکړي. په تورخم کې د افغان او پاکستانی سرتیرو ترمنځ د تازه شخړو له کبله یو ځل بیا پر دې لارې تګ راتګ بند سو. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم لار وروسته لاغه بنده سوه چې په دې ښارګوټي کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د پخپل سر آبادیو چارو پر وړاندې د افغان ځواکونو د ممانعت له کبله د دواړو لورو ترمنځ ډزې وسوې.
ترخم خارګوټی کې لپخوانه په وسیمه کې پاکستانی لوري غوښتل چې د آبادۍ چارې ترسره کړي. نن بیا هم تحرکات کړي وو چې زموږ د ځواکونو لخوا ممانعت شوی دی. بیا ځینې هوایي ډزې شوي دي. د همدې له امله لاره د پاکستان لوري تړل شوې ده.
ښاغلی خوګرنی وایي له ډیپلوماتیکو لارو د دې لارې د بیرته پرانستلو هڅې پیل سوي دي. نوموړي ونه ویل چې په دې نښتو کې چا ته زیان رسېدلی که څنګه. د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د ارمنستان له صدراعظم نیکول پاشینیان سره ولیدل، څو د نګورنو قرباغ د جګړې د اوربند پر نافذېدو خبرې وکړې. د پاشینیان دفتر لیکلي چې سرګی شویګو او سرګی لاوروف نن د ارمنستان په پلازمېنه یریوان کې له ارمني صدراعظم سره لیدلې دي. دغه دفتر د ارمنستان د صدراعظم له قوله ویلي چې ارمنیانو تل د جګړو پر مهال د روسیې ملاتړ حس کړی دی. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ښاغلي پاشینیان ته ویلي چې روسي سولاساتي ځواکونه چې د کوربند ساری د آذربایجان د بیلیسیوی نګورنو قرباخ تقریبا ټوله خاوره تر سار لاندې نیولې. آذربایجان او ارمنستان په دې وروستیو کې د نګورنو قرباخ پر سر سختې جګړې وکړې، خو د روسیې په منځګړیتوب د دوی ترمنځ د نومبر پر لسمه اور بند وسو. او په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو پایله هم د جو بایدن په ګټه تمامه سوه. په دې مهم ایالت کې چې شپاړس الیکترال رای لري، اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د رایو د بیا شمیرل کېدو غوښتنه کړې وه. د جورجیا د کورنیو چارو وزیر پرون مازدیګر په رسمي ډول د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای تایید کړ. په دې ایالت کې رای په لاس سره پلاس لسره وشمیرل سوی او نتیجه د ولسمشر ټرمپ لپاره چې د امریکا انتخاباتي چیلنج کړی وو نه هیلونکی وو. د دې لپاره چې په جورجیا ایالت کې د بایدن رای تر ټرمپ نږدې 14,000 ډیر وي، د ایالتي قوانینو پر اساس باید رای لسره شمیرل سوی وای. د رایو په بیا شمیرلو کې د بایدن رای 2,000 کمی سوی وي، خو له دې سره سره د رای تر خپل سیال 12,600 رای ډیر وي.
د ازادي رادیو مخامنی خبری مجله او ری وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پر کابل ښار پراخ توغندیز برید قربانیان ټول ملکیان یاد شوي.
زموږ اته تنه ملکي هیوادوال شهیدان شوي او یو دېرش تنه نور ټپیان دي. د ترګرو طالبانو دا ناوړه عمل د دوی ښکار ماته ښایي.
دا بریدونه څنګه ترسره کیږي؟
هر مرمه شاتیږي، نفر په زور خلاص ورته ولاړ وي، هماغه ته موقعیت لري.
ولسي جرګې په همدې تاوتریخجنې ورځ لسو نوماند وزیرانو ته د باور رایه ورکړه.
د امنیتی سکتور او نورو وزارتونو د کاندیدانو لپاره ولسی جرګې د باور رای ورکړې ترڅو د افغان حکومت کابینه بشپړه او نهادونه پیاوړي سي.
د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو بیا شمیرنه د جو بایدن په ګټه پای ته ورسېده. نور راپورونه هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ. پر کابل ښار نن سهار پراخ توغندیز برید وشو. وسلوالو د ښار له دو سیمو 24 توغندي وتوغول چې اته تنه یې ووژل او له دیرشو زیات نورې ټپیان کړل. طالبانو سملاسي پیښه کې لاس لرل رات کړل. څو شېبې وړاندې راپور ورکول شو چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د پیښې مسؤلیت ومانه. په دې اړه پام وکړئ له کابل د فیروزي عزیزي راپور ته.
د شمې د ورځې په سهار د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې 24 توغندي وتوغول سول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي له دې امله اته کسه کابل ښاریان وزل سوي او یو دیرش نور ټپیان سوي دي. ښاغلی آریان دا کار د طالبانو ګڼي، خو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي.
په تاسف سره چې نن سهار ترهګرو طالبانو 24 ډزې توغندي پر کابل ښار توغولې چې د نهمه، لسمه، پنځلسمه، یولسمه، شپږلسمه او دوهمه اوضو په اړوندو سیمو لګېدلې دي. په ژورې خواشنۍ سره چې زموږ اته تنه ملکي هیوادوال شهیدان شوي او یو دېرش تنه نور ټپیان دي.
د طالبانو یو وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په دغه پیښه کې لاس نه لري. په کابل کې د ایران سفارت ویلي چې د دغه توغندیو یو یې د دغه سفارت په محوطه کې هم لګېدلی، خو مرګ ژوبله نه لري. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه توغندي له دوو موټرو له تهیه مسکن او بادامباغ سیمو توغول سوي دي. له تیر زمي را په دې خوا دا دریم ځل دی چې له دغې سیمې په ورته ډول راکټونه توغول کیږي. لومړی ځل د اسد په 28مه چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په مناسبت مراسم روان وو، او دویم ځل بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړي د مراسمو پر مهال وتوغول سول. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال او د امنیتي چارپو تمیم آسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو نوی انکشاف ده چې تروریستان ترې استفاده کوي، او دا به لکه سوریه، عراق او لیبیا په شان خارجي جګړو ته زمینه برابره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نن سهار د کابل په چهل ستون او پلچرخي سیمو کې هم د دوو مقناطیسي ماینونو چاودنې سوي دي. د امنیتي چارواکو په خبره دواړه چاودنې په پوځي موټرو سوي چې له امله یو کس وزل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
بلورته د پوزي چارو کتون کی وای پر کابل خار د نن ورځې توغندیز برید د هغو کسانو کار دی چې د سولې مخالف دي. جنرال یوسف امین زازای د همدې کارپوهانو له ډلې یو دی او نوموړی وای د سولې دغه مخالف کړي په حکومت او طالبانو دواړو کې فعال دي. وړاندې مې د یوې مرکې په پیل کې له ښاغلي زازی نه وپوښتل چې د تیرو کلونو دا بې ساری برید څه پیغام لري او څوک یې تر شا دي.
دښمنانو کار ده هغه ډلې نه غواړي چې پرمختګ وشي، نه غواړي چې حکومت داری درسته شي، نه غواړي چې قانون پلی شي. دغه ډلې ته په دې مسئلې کې لاس لري او د دوی ګټه په جګړې کې ده، د دوی ګټه په تحقیق کې ده. هغه هم د داعش سره اړیکې لري، هم د طالبانو سره اړیکې لري، هم د سیمې استخبارات سره اړیکې لري.
ځاځی صاحب، دغه پیښه په داسې حال کې شوې او له دې وړاندې تاوتریخوالی هم داسې حال کې رامنځته شوی چې دوحه کې د سولې خبرې روانې دي. له تیرو څه باندې دو میاشتو راهیسې دغه تاوتریخوالی او په ځانګړې توګه د کابل د نن ورځې پیښه د سولې له خبرو سره څومره اړیکه لري؟
سوله یو څوک نه غواړي، امنیت نه غواړي، ثبات نه غواړي. ما خو د دې چې په جګړې کې د دوی ګټه ده، مخرب عناصر شته دي، هم په مخالفینو کې شته، هم په وطنه د حکومت کې شته، هم په کابل کې شته دي.
بله، یوه پوښتنه دا ده چې څو ځله داسې بریدونه کېږي، سملاسي طالبان پکې خپل لاس لرل ردی خو حکومت بیا د طالبانو کار بولي. دغه موضوع فکر کوي څومره ولس ته د اندېښنې وړ یوه موضوع ده چې بریدونه کېږي، طالبان ردی او حکومت پړه پر طالبانو اچي؟
حکومت خپله وظایف خپل مکلفیت درست نه ده ادا کړی. امنیتی ادارې موږ کې ګرم دي، خصوصا کشفي او استخباراتي ادارې. څنګه یو ډېر لوی ضعف ما په سري نظام کې، ما په امنیتي نظام کې شته ده. په شلو کالو کې ما ته اوسه نه دي لیدلی یا یې کوم زور واقعي قانون کې تبدیل کړی وي، یا یې مثال په مغازت قانون کې تبدیل کړی وي، یا یې مثال دغه مسله غیر مسئولي سوال ډلې باندې قانون کې وصل شوی وي.
دا درېم ځل دی موږ تاسو پښتو کې عوام متل لرو یو څوک لیوه غار نه څو ځله نه چل کېږي. اما دا درېم ځل دی چې د کابل له همدې څنډې راکټي بریدونه وشول. یو ځل د لوړې په مراسمو، بل ځل د زمري د 28مې د جشن په مراسمو، او دا ځل په بیساري ډول دغه ډول بریدونه. ولی فکر کوي مخنیوي نه کېږي؟ یعنی حکومت په خو هم ورته بریدونه تجربه کړي وو، مخنیوي کې ولی پاتې راغی؟
ګوري، حکومت په شکل د مستقیم او غیر مستقیم د حکومت کې شامل خلک دي، په استخباراتي کې دي، په پولیسو کې دي، په امنیتي ادارو کې شته دي. حکومت ته اوسه پورې نه دی توانېدلی چې دغو مسایلو مخه ونیسي او نه غواړي. زه د یو شي د دوی اشاره درته کوم چې حکومت دغه اراده نه لري.
له نظامي پلوه ممکن عامو کسانو ته دا یوه پوښتنه وي او چارواکي هم ورته ځواب ورکړي چې راکټونه و راغله موټر کې ځای پر ځای شول او په کابل و توغول شول، ځکه نو دوی مخه ونه شو نیولی. له پوځي پلوه د څلوېشتو توغندیو راوړل ښار ته، بیا یې په موټرو کې نصبول او بیا یې توغول، دا څومره یوه پیچلې موضوع ده او کنه فکر کوي ساده کار دی چې هر څوک یې کولی شي؟
دا اداره کېږي، نفر موجود وي، هغه هر مره شاته هر مرمه شاستیگی نفر پا زر خلاص و سوالار وی اما غلط موقعیت ایری شاستیگی و بالاخره ادخ بولی.
که چیر تا تاسو مثلا اوس واق در لودهی پا نظام که وی چه سپارختن مکولی ترسو راتلون که که داغ دول پیخو مخنیوی وشی لنده که آوریدون کتا وی؟
خانون فقط جدیات دیوطالن رشوت دمخوری چپاول دمکیوی او قطعیت دوخی، جدیت دوخی، خروزن بایدی، خروز مدیریت شید.
د پوځي چارو کتونکو جنرال یوسف امین زازای وو چې د کابل د نن ورځې بریدونو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسی جرګې په یو بیساري اقدام کې ټولو لاسور معرفي شوو نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړې. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی راپور ته.
د افغانستان ولسی جرګې د دغه هیواد د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري لاسور معرفي شوو نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړې. د دغه جرګې د شنبه د ورځې په ځنګړي ناسته کې چې نوماند وزیرانو لپاره د رای صندوقونه ایښودل شوی و، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته محمد حنیف اتمر، مالی وزارت ته عبدالهادي ارغندیوال، ملي دفاع وزارت ته اسدالله خالد، کورنیو چارو وزارت ته محمد مسعود اندرابي، عدلیه وزارت ته فضل احمد مانوي، د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت ته معصومی خاوري، لوړ زده کړو وزارت ته عباس بصیر، کار او ټولنیزو چارو وزارت ته بشیر احمد تیانچ، حج او اوقاف وزارت ته محمد قاسم حلیمی، او د سوداګرۍ او پانګونې وزارت ته نثار احمد غوریانی د وزیرانو په توګه وټاکل سول. د ولسی جرګې له لوري د کامیابۍ رای 144 ټاکل شوی وي، خو دغو اکثر وزیرانو له 145 او آن تر 200 زیاتې د تایید رای واخیستلې. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی:
د امنیتی سکتور او نور وزارتونو د کاندیدانو لپاره ولسی جرګې د باور رای ورکړې، ترڅو د افغان حکومت کابینه بشپړه او نهادونه پیاوړې سي. د دغو وزیرانو لپاره چې نن یې د ولسی جرګې د باور رای واخیستې، د بریالیتوب هیله کوم.
افغان حکومت پر ورستیو کې د نوې کابینت څلیر ویس نومن وزیرانو ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستو په هدف معرفي کړل. په ولسی جرګه کې له دې ډلې تر اوسه د لس نومن وزیرانو اسناد څیړلې او نن یې د باور رای ورکړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې تر دوه اونیو د نوې حکومت د تشکیل خبره کړې وه، خو هغه مهال د عبدالله عبدالله او د ده ترمنځ د ټاکنیزو ناندریو او له هغې وروسته د دواړو ترمنځ د سیاسي هوکړې له مخې د کابینې جوړښت هغه څه و چې بالاخره را حکومت یې له شاوخوا شپږو میاستو ځنډ وروسته نن تر یو بریده د سرپرستۍ له حالت اخلاص کړ. دا معلومه نه ده چې د نورو نوماندو وزیرانو اسناد به کله څیړل کیږي او ولسی جرګه به ورته د باور یا عدم باور رایو د ورکړې لپاره صندوقونه کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي حکومت د بې هویت ماشومانو د هویت د تثبیت لپاره یو قانوني کړنلاره جوړه کړي. دغه کمیسیون وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې لږ تر لږه 8 ماشومان یوازې په څو دولتي روزنتونونو کې شته چې واضح هویت او نصب نه لري. په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان راپور ته.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مندنې ښیي چې په دولتي او غیر دولتي روزنتونونو کې یو شمیر ماشومان بې هویت دي او د پیژندنې کوم سند نه لري. د دغه کمیسیون د ماشومانو د ملاتړ برخې مسول نجیب الله ببرکزي د شنبه په ورځ د راپور د خپرولو پر مهال وویل دوی د 28 ولایتونو په روزنتونونو کې د پلټنې کړې او 8 بې هویت ماشومان یې موندلي چې ډیری یې په هرات او کابل کې دي. ښاغلی ببرکزي د راپور له شریکولو وروسته ازادي راډیو ته وویل حکومت دې د بې هویت ماشومانو د هویت د تثبیت لپاره یو قانوني کړنلاره جوړه کړي څو دوی له خپلو بشري حقونو برخمن سي.
پروزنتونونو کې د شپېتو شاوخوا نه زیات داسې ماشومان دي چې دوی خپل قانون نه پېژني، داسې ماشومان دي چې روزنتون ولته نوم یې ښی دی، یعنی خپل ولد نه پېژني. په دې خاطر چې دغه ماشومان د راتلونکي لپاره دوی د پرمختګ په پرمختګ کې خنډ واقع نه شي، دوی باید تشدید باید نمولری دی باید هغه 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 فاميلي په سره غری شی معلومه.
خغلی ببرکزی زیاتوی دغه ماشومان د خپل کورنیو یا هم نامعلومو کسانو او یا هم د جګړې لزایا روزنتونو ته راوړل سوي چې اوس یې ادرس ورکده. د بشر حقوقو مندنې ښیي چې په روزنتونو کې داسې ماشومان هم شته چې خپلوان لري خو ډیر وخت کیږي چې څوک یې لیدو ته نه دی راغلی. په راپور کې دا هم ویل سوي چې په هیواد کې له 1500 کلونو د کم عمر لرونکو 85 سلنه ماشومان د تابعیت تذکيري نه لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت په ځانګړې توګه د عدلي وزارت نظر هم ولرو، خو له بې اړیکو سره سره بریالي نسو. د نړیوالو قوانینو لمخې د هویت درلودلو حق د افرادو اساسي حق دی. د هویت حق شخصي اړیکې لکه نوم، د کورنۍ نوم او د مور پلار نومونه فرهنګي هویت او ټولنیز اړیکې رانغاړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت کڅه هم د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د راپور پاړه د خبرو ژمنه وکړه خو دا ژمنه یې پوره نه کړه. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان په قوانینو کې د بې هویت ماشومانو لپاره څه نسته. بلخوا د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون په اتمه ماده کې راغلی چې د کنوانسیون غړي دولتونه باید د ماشومانو هویت تضمین کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نن د نومبر 28 د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. افغانستان کې دا مهال 4 نوي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې لاسې په ټول هیواد او پاتې نورې په یو شمېر ولایتونو کې لیدل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی نادر راپورته.
په یوویشتمه پیړۍ کې ټلویزیون د رسنیو ترمنځ ډېر مخاطبین لري. په افغانستان کې د سردار داود خان د حکومت په دوره کې د لومړي ځل لپاره په کال 1955 کې خپرونې پیل شوې، خو د سور ومې کودتا وروسته د نور محمد تریکي د حکومت پر مهال یې رسمي نشرات پیل کړل. افغانستان کې له هغه مهال نه د طالبان تر حاکمیت یوازې یو ټلویزیون نشرات درلودل، او کله چې طالبان راغلل د دې یو ټلویزیون فعالیت هم په ټپه ودرېد. خو د طالبانو د رژیم نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي ټلویزیون یو وار بیا نشرات پیل کړل، او له 2002 وروسته زیات شمېر خصوصي ټلویزیونونه هم په فعالیت پیل وکړ. د افغانستان آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یانای وایي اوس مهال د ملي ټلویزیون سربیره څلور نوي خصوصي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې یوازې لس یې په ټولو یا ځینو ولایتونو کې فعال نشرات لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو د پراختیا او اقتصادي ستونزو ته په کتو ټولو رسنیو او په ځانګړي توګه هغو رسنیو ته چې د خپل فعالیت د دوام لګښت یې لوړ دی دا برخه ډېره ستونزمنه ده.
باید ووایو چې تلویزیون یو مهم ابزار ده، رسنیز ابزار ده، ډېر اغېز لري خپل مخاطبانو ته. ګرده په نړۍ کې خو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو همدارنګه د کرونا وبا د خپرولو په خاطر دلته په افغانستان کې همدارنګه ګرده په نړۍ کې د رقابت زمینه تلویزیون دپاره ډېر لږ شوې ده.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د 2014 کال وروستي څېړنې ښیي چې په افغانستان کې ټلویزیون د رسنیو 30% مخاطبین لري. د نوی اجرایوي مشر افغانستان کې د ټلویزیون کم شمېر مخاطبین درلودو لامل د برېښنا کمښت او جغرافیایي شرایط ګڼي. ډېری ټلویزیوني شبکې کابل کې فعالیت کوي، له همدې امله کابل کې لیدونکي هم ډېر دي. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي ټلویزیون اغېزناکه رسنۍ ده ځکه یې په دې ولایت کې لیدونکي ډېر دي. د دوی له ډلې حشمت او ظفر ازادي راډیو ته وویل
د دې فرض چې د شپې زما 2 ساعته ز تلویزیون ګورم، یعنی 2 ساعته ز اختصاصوم تلویزیون لپاره. څه د لپاره؟ د دې لپاره چې یو نیم اچ ټولنیز خبرونه وګورم، د دې لپاره چې پرافه خستګي مته وشي.
د خلکو په خپل کورونو او یا کازاینو کې تلویزیون نه لري. د دې رسنۍ او لومړنۍ اطلاعات سچني تفریحي فرهنګي سیاسي او نامو څخه ګټه پورته کوي او ویلا شو چې په افغانستان کې رسنۍ ښه ځای لري.
د کابل ښار اوسېدونکو د تلویزیون له مسؤلینو غواړي چې د ښکار د ښکېدو لپاره باید پروګرامونه په محتوا کار وشي تر څو ډېر مخاطبین پیدا کړي. خو افغانستان کې د تلویزیون کمی او کیفي پرمختګ څه ډول دی؟ پخوانی افغان لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وایي تلویزیون د شمیر له اړخه ښه پرمختګ کړی، خو د کیفیت له اړخه زیات کار ته اړتیا شته.
زه د کیفیت په لحاظ له دې خبرولو خوښ نه یم، ځکه چې موږ بیان ازادي وطن ته د ګټې لپاره نه کاروو. زه یو شمېر خبرونه اورم چې ډېری د طالبانو په ګټه وي، نه د دولت په ګټه.
کاغلی مبارز د تلویزیونونو د نشراتو د ټیټ کیفیت لامل د خبریالانو د حقوقو کموالی او په دې برخه کې د دوی نه مسلکي توب یادوي. د رسنیو فعالان باور لري چې د خصوصي رسنیو په ځانګړي توګه د تلویزیون له پای سره د خلکو ذهنیت د دیموکراسي بنسټونو لکه ازادي بیان د ښځو حقوق فرهنګ او ټولنې په اړه بدل شوی او روشنفکري یې دود کړې ده. په داسې حال کې چې په دې ورځو کې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاوو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او اندېښنې شته چې له نظام سره د طالبانو یو ځای کېدو سره به د نورو برخو تر څنګ په رسنیو هم سخت محدودیتونه رامنځته شي. خو دې ډلې په پرله پسې توګه ویلي چې د دوی د خلکو ذهنیت بدل شوی او د طالبانو یعنی د دوی د وخت شرطونه او قیدونه به شتون ونه لري. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په کال 1990 میلادي کال کې د نومبر 1 د تلویزیون نړیواله ورځ ونوموله.
د تلویزیون له نړیواله ورځې ورزو یوې نړیواله خبری موضوع ته. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شوه. په دې مهم ایالت کې چې 14 الکتورال رای لري اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د رایو د بیا شمیرلو غوښتونکی وو. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپور ته.
د جورجیا د کورنیو چارو وزیر پرون مازیګر په رسمي ډول د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای تایید کړ. په دې ایالت کې رای په لاس له سره وشمېرل شوې او نتیجه یې د ولسمشر ټرمپ لپاره چې د امریکا انتخاباتو چیلنج کړی وو نه هیلوونکې وه. د دې لپاره چې په جورجیا ایالت کې د بایدن رای تر ترامپ نږدې 14,000 ډیرې وي، د ایالتي قوانینو پر اساس باید رای له سره شمیرل شوی وای. د رایو په بیا شمیرلو کې د بایدن رای 2,000 کمې شوې، خو له دې سره سره د ده رای تر خپل سیال 12,680 رایې ډیرې وي. د جورجیا د کورنیو چارو وزیر براد رافینبرګ چې د جمهوري پال ګوند غړی دی، د جمعې په ورځ وویل دا شمېره د خلکو د رایو نتیجه ده، نه د جورجیا د کورنیو چارو وزیر محکمې یا د دو کاندیدانو د انتخاباتي کمیټو. د جورجیا والی یا گورنر براین کمپ چې هغه هم د ډونالډ ترامپ په شان د جمهوري پال ګوند غړی دی، وویل چې د قانون پر اساس ژمن و چې د انتخاباتو پایله رسما تایید کړي. د زیاته کړه د انتخاباتو له رسمي تاییدېدو سره د ډونالډ ترامپ انتخاباتي کمیټې ته لار پرانیستې ده چې د رایو د بیا شمېرلو لپاره کومه بله قانوني لار ولټوي. براین کمپ دا هم وویل د رایو په بیا شمېرلو کې څرګنده شوه چې په لومړي ځل د رایو په شمېرلو کې ځینې تېروتنې شوې وې. جورجیا ایالت 14 الکترول رای لري. په دې ایالت کې د جو بایدن برای له دې کبله مهم دی چې دا له 1920 را په دې خوا لومړی ځل دی چې د ډیموکرات ګوند یو کاندید په دې ایالت کې بریالی کیږي. په جورجیا کې د بایدن د بری تایید د ده د الکترول رایو شمیر 306 ته ورساوه او د ترامپ الکترول رای 202 دی. ویل کیږي چې د ترامپ نوې ستراتیژي دا ده چې د میشیګان او پنسلوانیا ایالتونو د مقننه جرګو جمهوري پال غړي وهڅوي چې د انتخاباتو نتیجه ونه مني. د لومړنیو نتیجو پر اساس جو بایدن په دواړو ایالتونو کې بریالی دی. پرون د میشیګان ایالت دو جمهوري پالو مشانو په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ترامپ سره ولیدل، خو له دې کتنې وروسته د میشیګان ایالت د مقننه جرګې جمهوري پالو غړیو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې په دې ایالت کې د انتخاباتو پر پایلو باور لري. دوی دا هم وویل داسې هیڅ معلومات یې نه دي موندلي چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه د کلان له خبره کوم وروره، چې وزیر سره دا خبره شروع کړه د مهاجبینو شهدا او د کنړ کې چې کوم د مهاجبینو ریاست دی دا ټول په رشوت په واسطه باندې کار کوي. زمونږ دوه درې کال روپۍ پاتې دي او اوسه پورې څو چې ورشي وای نن راځي سبا راځي او چا چې واسطه یي او بلرته یي او رشوت یې هغې کار کوي او روپۍ ورکوي. نو زمونږ دا خیله ده، زمونږ دا آواز مهاجبینو وزیر سره شریکوي چې دا کنړ کې وای دا فساد په دغه ریاست کې دی. زمونږ دا پیغام لغه مهاجبینو وزیر سره شریک کړي چې زمونږ د کنړ د مهاجبینو دا مشکل ختم کړي. وسلام.
زه کریم دا افغان د زابل د شاګرد استاد سره ټلیفون پر دې سره پیغام کړم. ما پیغام دا و زابل شاګرد استاد کې دا چې اوس کې شلې د قانون او مخه د حکومت شاروالي په دغه کې جوازونه او شان ورته لورلو او خلکو بس یو نسبت نه پاس دار چې انځه په دوه کې ورکو نو به څه وغواړم چې زموږ په نړۍ کې موږ ډېر زړه وایو چې موږ سره جواز نو شانم څه سار نه راځي واخې وایې دا نه کېدای و سړی موږ یې جواز نو شانم نه دی هغه کې موږ دا غوښتنه ده چې اره انده چې سم معلومه ده څنګه راځي چې وایي دا څه نه راځي چې څه شي ځان نه څه باندې ټول دا سوالي په خپل را سړی یو مثال دارک
ورځ موږ خو غوښتنه ده چې دا شهیدانو روپۍ چې په هلمند کې نو تداور سره دی حواله شوی ټول کورنۍ اعتماد د اروپا ته په سل کې پناره دي. خدای دې چې ما پیغام ورکړي. وسلام. محمد یونس په هلمند پرشتي اشات.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. او اوس هم ستاسو اسمسونه چې د افغان بسیمات څخه وتل شمیرې ته مو را لېږلې دي. عبدالواحد مدقیق له کندهار لیکي وای خلک باید د کورونا وایرس په اړه د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې عملي کړي. حافظ شجاع له نهرین لیکلي وای کورونا وایرس بیرته په زیاتېدو دی، دا وایرس جدي وګڼئ. مرتضی حسینی له غزنی لیکلی وای د نن ورځ برید د طالبانو لخوا یو ترهګری عمل او افتخار د لغمان لیکلی وای پر کابل ښار برید د طالبانو کار دی او غواړي چې حکومت کمزوري وخی. جان علي عزتيار له دایکوندی لیکلی وای پر کابل ښار برید طالبانو کړی او دا یو جنگی جنایت دی. محمد له لغمان لیکلی وای رخصتی ته ډیر خوشینی یو. اوس په کابل کې د ماښام شپږ نیمې بجې کېدونکې دي. دغه پښتو خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې زه اسدالله لودین درنه اجازه غواړم. اوس مو همکار ستار فروغ راغلی چې تاسو ته دری خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشئ.